سلامونه د افغانستان په واخ د مازګر سلور بجې شو او سه احمد زم تاسو ازادي راډیو ته غواګی اس مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا لاغی اعلان سره مخالفت کړی چې د خوځو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خبرې ده ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمری په ډیر شمه په دیړې و غړې لمی خبره کړې خو امنیت شورا پرون په بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقاد اعلان سره د ریدو سره سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ په بیان کې د دې وادونو نمونه نه دی یا چې ویل شوی دی چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون چې خزي مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلف هوي او لکور به هر هته دغه پر غاک لابندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو انتقادونه سره مخامخ شوی دي د طالبانو د حکومت او چارواکي وای د نړۍ پر مختګونو او نوې تجربه تبعیت اسلامي احکام سره سم د پانتونو او لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي پختار خبري ایجنسی شي طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ شي د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څنګه رئیس عبدالرؤف فرایی دا څرګندوي چې پرون په هغه غونډه کې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونې په دغه جوړ شوی و په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسنی نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي دا څه نه دی ویل شوی د بریټانیا د فوزیر جان هیلی وای چې اسرائیل ته د دې وخت لخوا د زینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزورې نکړي د بریټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو لټولو 350 جوازونو څخه د شغه وزنډول سل زکه داسې اندېخنه وی چې خای دا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقوقو لړنړیوال اصول په سرغړونو کې وکړول شي د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کلانټ د دې اقدام په خبرګون کې خپګان غوښت او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وشل کېدو د وخت اساسیت ته په سره د بریټانیا پر دې پریکړې انتقاد وکړ د بریټانیا د دفاع وزیر ویل دی چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د بریټانیا د ریزن بدلیدونکو دی خو هغه دا منله چې د بریټانیا اقدام پر کلالنت خ نه دی الا کېدلی او روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین دی و لانجمن سفر پتراس کینن منګولیا ته ورسید د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ل خپل غړي منګولیا څخه غوښتي وو چې پوتین ته د یات سفر اجازه نه ورکوي او یادې ونی سي پوتین د ICC ل خوا چې منګولیاي په 2003 کال کې غړي توپ تر لاسه کړی روسي ته د اوکران لږغال شوی سیمو د ماشومان د غیر قانوني لیک په تور تر تعقیب لاندې دی خو منګولیاي چارواکو په پلازمینه والاناپاتور کې د شاندار مراسم پتراس کې پوتین ته خراق لاسول د پوتین سفر په 1999 کال کې په خالخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوز د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیا ځواکونو د بریا له کلیزې سره برابر ده تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی وړاندې به په راپور کې ووري روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوی غوښتنې
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی مثال زه دوه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم
روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوی غږ تاسو ووره ختیځ ولایتونو کې بیا د شیدو چایو مینوال زیات شوی دی
سنر چې مرګور سره ناشته دا سپین جمعه دا سپین جمعه دې ته ستاسو د دې چا دې مشهور چا دې دا لمن مخکمس کې لوت لري پندور دي
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو ریاضي کیمیا فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا پیل کړی ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجازه د لوړ زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له دینی اړخه ورسول شي که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دی ویلي خو راپور نشته چې د طالبانو حکومت په پانتونونو کې د عصري علومو د زیرو مضامینو پر ځای د دینی مضامین زیاتوي نورحال د فیروزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساينسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب درځونې او پراختیا اعلان کړی دی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پروندو شنبه د سپتمبر په 2مه په راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لمړنۍ ناسته ترسره کړي او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي په راپور کې راغلی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکري روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختری زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د بختر آژانس پر راپور کې راغلی چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان، د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23 په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزګان کې د سلای پلان پلي کېدلو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت تلخوا د پلي کېدونکو سلای پلان په ترڅ کې بې کوره شوي او سرپره نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي چې د وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې اړه نور حال راپور کړي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم درې کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاری سیمې د ماستر پلان د فلي کېدو پاتې چارې بیا فیل شوې دي. د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاری سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې شوې، د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیانمن سوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه یې له منځه تللي دي. حاجي محمدین چې خبرې نسي کولای، کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونه سي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي زما خو هم د سرای نه درلودي، خدا پاک بیا دا سرای وکړي پل زلو. نو دا حاجي صاحب چې دي یا نه دی زما اخشی دي، نو بله پلا بیا په دا نقشه کې دا سرای ولاړې خو تاسې وینې دا سرای ګرده تللی دي او ژوند یې ورته خیمه لاندې. نو دی دا زموږ خور عیالونه نه لري دا جس او ډیر به ول به اولاد دی ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ول دی نو وسته دی پکوړ کې دی ګولې په منځري
په پیر جمهوریت نظام کې د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو ویلی و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر څلور زره جری بزمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخي معیاري سړکونه روغتیاي او شونیز مرکزونه جمعتون او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوی دی فضل کریم د ورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یادې اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب سوی دی
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم درته اوس هېڅ پاملرنه نه درته سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړې ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخته خاري غونډي پرتی دا واریکو
د ورزګان یو شمیر نور اوسیدونکو کې که څه هم د دی فلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي دی وايي اوس مهال کورونه تتلونکو لاري بند دي او موټر تاګ را تاګ پرې نسی کولای سیف الله چې د خیرو کاری سیمه اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته داسې وویل
زمانم سیفلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی دا سردا وسه ګوره د نقشې چار څ نقشې راغلی دی دا یو ور سره کې مشنه دی سلی چمر بازار ته وزمر زای نقشې استلی دی دغه ناکی غیر ناکی کورونه ونړې ده سرای نه ونړې دغه خار پر غز کې دغه خراب راکې دی یو دوغه نس کول چې خپل کور مخ مې سپاکي د خپل کور هیڅوک نس راوته ورور
بلخوا د ترینکوټ شاروالي مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونو بیا ورته جوړ کړي او دغه شان مرستې ورسره وکړي د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالي ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیقېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي
نو ان شاء الله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي ځکه چې ترینکوټ شاروالي ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري ځکه سبا ژمی را روان دی نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي ان شاء الله د ترینکوټ شاروالي ریاست او د موسسات په همکاري به زیاتې مرستې وسی په یاد ساحه کې
دا یادونه ورده چې نه یوازې ورزګان بلکې د افغانستان ډیر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوی چې خلکو ته بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسې ازادي راډیو ته غواګیاست نورستان په مرکز پرون کې د سلګونه زرو امریکایي ډالرو په لګښت د سلورو پروژو چارې پیل شوې په دغو پروژو کې د سندي دیوالونو د ویلو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي او د بشپړېدو سره به په سلګونه جریب ځمکه د سیلابونو له ګواښونو وژغورل شي او زرګونه جریب ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارو نړوند د پرونس او وشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کارنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چاري پیل کړي دي د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی چې په اته میاشتو کې به چاري بشپړ شي په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغه پروژو کې 1012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کوم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جری بزمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګواخ وژغورل شي او سلګونه جری بزمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښتي چې د زمکو او کورونو ساتلو د پاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډېر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلی په بیا رغونه لګی دی. وایي:
زه ډېره خوشحاله شوم چې دا کار پیل شو،
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 300,000 او 900,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي، ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرایلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر نوویل چې نتنیاهو د برمتو د خوشي کولو لپاره هغه څه چې باید کړي وای نه دي کړي. بلخوا برېټانیا پر نوویل چې اسرایلو ته د ځینو وسلو صادرات ځنډوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې یولس میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرایلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرایلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرایلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرایلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه: متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرایلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرایلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 13 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرایلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرایل دفاع وزیر یوف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرایلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرایلي وګړو د وژنې بیا پریکړي. د حماس د پوځي څنګه ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان د کومادو بونر وزارت خبرداري ورکړی چې د افغانستان په سیندوز او زو کې د بو د کچې د لوړیدو لامل پیاش منولیتونه کې د سخت سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. خو پر دې مسیر ولر یو شمیر میشت اوسیدونکي بیا وایي چې نه پوهی چې له دې احتمالي ګواښونو څخه څنګه ځان وژغوري. نور تفصیل د ابدي سپوږمې پراپورک.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر پاواله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لږ وخت سره مخ دي. دغه راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې یې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته وویل:
من ننني راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي وو هغه موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهیږو چې څوک سونه کو باید دوی خپل د سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 255 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هغه مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي. لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او داشان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې کې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلود دغه مرسته موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي باید سولر تختې دي او دا یعنې چې په اساسي ډول کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله مو سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصه ده او نو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی کنه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
جلال آباد ته اسلام آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کنړ سیند پر غاړه په لسګونو د شیدو چایو چمتو کولو رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خاوندان وایي چې دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي او هره ورځ ورته د جلال آباد او اسد آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم اسکلو ته ورځي او کاروبار هم ښه دی. د یادونه ده چې په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د دوی پر ځای د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسد آباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان یې ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راضي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستورانت جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتک سره کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله بیا دې رستورانت ته چایو تراغلې دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو پسخلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی دی، رخیسته هوا ده او خیسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګری واوا هر قسم خوراک و چای بیانو بیخي سه واوا مازیګری چای.
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډیری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکی او صفایی ته ډیر خیال وکړي او خپل مشتریانو ته صحی خواړه برابر کړي.
تر سلونه به جوړسته 15 دقیقې ونیس بس د لرو په دې خبرونه کې له جرمني څخه د یوشمیر افغانانو استلا کابل ته استول به په جرمني او لوی سره په اروپا کې د اروپا میشتو افغان کډوال پر ژوند څه اغیز وکړي دا مسله به وړاندې د 15 دقیقې په بس کې باوري. خو تر هغه د مخه خبرونه چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمري په 1.5 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې هیوادونو نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د بالمعروف او نه اعلان منکر قانون چې خزه د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلفي او لکوره بهر حتی د هغوی پر غاک لابندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو انتقادونه سره مخامخ شو. د طالبانو د حکومت دیو چرواکي وایي چې د نړۍ پر مختګونو او نوې تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو لوړ زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختار خبري اجازه چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف فراهی د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړی چې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصابونو کې ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلون به وي څه نه دی ویل شوی. د برېټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې باطل خوا د ځینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیلو امنیت کمزوري نه کړي. د برېټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه ډېر شاغه وزنډول ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي د وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقوقو له نړیوالو اصولو سره په سرغړونه کې وکارول شي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یولاف کلنت د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزې کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت اساسیت په پام سره د بریتانیا پر دې پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیلو د ملاتړ په برخه کې د بریتانیا دریس نه بدلیدونکي دي، خو هغه دا ومنله چې د بریتانیا اقدام پر کلالنت ښه نه دی لګیدلی.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیر جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2020 میلادي کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښ وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي. لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسا هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته سره ول وضعیت سره مخامخېدای سي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سه په پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې کیږي. هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول، زموږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره. نو دغه شخړې پخوا هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دیغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده. او د دولت کوم کارکونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي د هغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې دلو د ورځ تر بلې هغه هم په تغییرې دو ده. او راویه یې له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي چې پرتله یې کوو ډېر زیات سره توپیر لري.
بلې اوریاخیل صاحب، علت څه دی؟ دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصولو او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغسې مسایلو کې ښکېل وه او خپله کنټرول نسي کولی پر خپلو کړنو؟
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راوړي. په سلو کې 50% هغه شخړې دلته پالل کیږي بدبختانه وایم. او دغه 30% یا 10% نور شخړې دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسایل راځي مابین کې سره دوی ما شخړې سره راځي. خو بدبختي دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفر وي او نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي. هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربه بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتو نه هغوی غلطه استفاده وکړي او په خپل نفع استعمال کړي. دغه دواړه ډلې هغه خپل مامیز کې سره په شخړه باندې بدل شي. دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړو هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه بیا هم تاسو تر زو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست. په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون تاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب به ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم ستاسو په خپرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته په ډیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته لدې ممکن وضعیت دا غسنوي ظاهرا خدای سخ کاری او افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورټ سره مخ کیږي. نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لار پیدا کړي یا یو لار پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورټ کړي.
سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو لپاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله، متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي، یعنې هغوی به نه ډیپورټ کیږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی. په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی. او ورستای راپور چې و چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر و دغه پړای مویلی و چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورت شي. متاسفانه دغه سه هغه خو خام شوی دی، یعنی دوه ګونی چلندونه ورستای ممکن شاهدان و، یعنی خو په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبه په کورسونه کې ګډون وکړي، هم افغان کډوال ته اجازه نه و. هم ورسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېواده د بکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي.
بل اور خل صاحب دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
به تر معلومات سي سو هغه له دې ماحول سره دلته عادت سي، او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري یا خواني دولت کارمندان وي او یا الته کوم شخصي شخړیا قسمت پونه ولري. متاسفانه سی هغه الته ډیپورت سی دغه ځون خلاف خطر کې سوال تا الته خو غوی ته لا جنجالونه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدي افغانانو دغه سی خپل منځي شخړی او دغه سی بی بندماری ته دوام ورکي، زه په دې فکر کوم سی فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نیسی او د دوی په مقابل کې به دغه سی حرکت اجرا کوي سی کوم چې جرمني کوم عمل چې د افغانانو په مقابل کې وکړ. متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم چې کوم بیکګراوند یا کوم تصویر چې د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو، له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، له دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله، نو رخل سه په پاریس کې د افغانانو لخپل منځیش خړی ورسته چې پرسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړ وسول. الته لدې پیښ ورسته د چارواکو د خوات څه باسونې ویل، الته د ځایر سنوي د خوات څه ویل کیږي؟
دلته خو په خو هم یو قضیه سوی و چې تاسو معلومه یې هغه د درې افغانانو بیا الته متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي راځي سوله لاریون په ګډوډي بدل شو، ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. اغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د جبې په سر ده، اغه خدای نه خواسته اغه نوم سي چې افغانان د ټولنې ته درګه د زیان رسي، افغانان جنگ خوخي، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، دلته د دوی له عمل د ولست زیان رسيږي، د ټولنې ته زیان رسيږي، په خصوصا د دوی د کوم افراطی ګون چې دا افراطی ګون خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، ک وکیلان دي، ک چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم دغه فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیسي. خو ځل افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفا دغه سي کړنو نه، دغه سي بندوباره نه لاس په سر سي، کنه هغه افغانان سي بیچاره ګان دي، هغه افغانان سي حالت ل ل ل ژوند له غوښ سره مخ هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسید، او خصوصا هغه کډوال ته څوک څه نوی راځي.
ډیر مننه سلمی صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکی ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي؟
دوی خو چې کوم مرقوم خبره کړی دی، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دیر شو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویل دي چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقا نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبره کړي دي، هغه معمولا تنکی ظلمي دي چې جرمونه یې کړی دی، هغه جرمونه باندې مختلف.
سلمی صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایي چې عملاً د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
څنګه هم دا لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګل ته د حکم ډلې سره توافق کیږي، بیا نور په اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وی او دینه و دینه نورم دغه د تلاره پیدا کړی، یعنی چې خبرې اترې وکړي لوسانه یو کې مډال سره هغه ممکن مجرمین ولري داسې افغان کډوال وی چلته جرمونه کړی وي، هم په استلاد مرادیه تر لاسه کړی وي، هم د پناه غوښتنه رد شوی وي. نو حتما په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غواړي ډیپورټ کړي، اما د اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي وادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن د نور اروپایي وادو ته هم د لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي، چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
د دا خو معلومه خبره ده، که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بې بندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې به خپل دریځ بدل کړي، ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي، ایجاد کړي، یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل ساز وي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند او ډېر ښه تصویر وو، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه را په دې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه 100% نه 50% راټیټ شوی ده. دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونې ورته اقدام فرانسه پورته کړي، او دا لرې خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساس پکې دي دا د غولو احساساتو نه ګټه پورته شوې ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې له دغه کارونو نه لاس واخلي، بیا هم چا خپله مسله یې په خپله د حل کړي، دلته دولت ستا قانون ستا لاړ دي، دولت له لاړ دي خپل مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو باندې، نه په خپل سری شخړو باندې.
سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیستو، اما دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانان تر منځ مجرمین شته، ځکه ځینو عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هېواد دننه کې، یعنې په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنې داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنې ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي دي شوی توافق برخوي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه.
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یو پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی سي؟
او د قانون له مخې خو اپیل کولی شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولی شي، تا داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده، ماده چې د ریپورټ حکم پې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. له دې امله هم ممکن دغو کسانو چې ریپورټ ته برابري د هغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ریپورټ کولی، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حاکم ګوند او سنای حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم دغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېر مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. د کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسې په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغه سې مرګونې لاره باندې هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړي په خپل وطن کې، د تاسو به ګټه زیاته وي، خپل اولاد هم تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب به شاید حالي، تاسو به شاید حالي سي په سلو کې 90% افغانان هم بیرته خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي سلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې سلته. خپل وطن ګل وطن دا ټول ځکه مهيله دا ده چې خپل وطن پاتې، خپل وطن کې پاتې سي، او هغه کوم اولادونه باندې سي ځاګه کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپאי هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکۍ او افغان زلمیانو ته ځینی جلسې جوړې کړي چې دوی ځینی جرمونه ونه کړي، یا ځینی شین چې ممکن دوی ته دي مسائل ملمی ژه هغه په اروپאי قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام مونږه شروع کړی دا په خو خو ډیر کم وو، محدود وو، وسم وسیکړه دا ورستربلی وسیکيږي، حتی کور تر کور پورې موږ دا غږ رسو. قانون ورته تشکیل کیږي د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسې کې چې دلته دا قانون نه دی، باید دلته د قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی، ځکه تابان دا خو طبي خبره ده چې یو ټولنې ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې امنستا او دلته راځي ته یو چارچوب کې ژوندۍ کوي، نو طبي خبره ده چې ته ځینې قیدات په ځان باندې منی، او هغه قیدات سترغو ته په ځان عملي کوي، سره زړتنګي او دا شیان ورته پیدا کوي. د موږ افغانانو خو بیا غا سي سرکخه دي، تاسو ته به تر معلومه ده. نو دا پروسه موږ پیل کړی دا او دا دې ته بدوام ورکو، او هیله مو دا ده چې دغه د نورو ملکونو کې هم بلجیم دا او آلمان دا او سویډن دا او ناروې دا مونږ ملګرو سره په تماس کې یاست چې د هغوی په مرسته وکولای شو په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندۍ اوسه. سلیمی صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
نور یاخیل صاحب اشاره وکړه، په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي غیب ټول نه کیږي ادغام شي. او د هغه کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي، هغوی ته تا سرپرست ورکول کیږي، په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي، او ټول لګښتونه یې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې غاړه اخیستل کیږي، تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی، د هغو سرپرست هغه سرپرست وي، اما متاسفانه ځنی وخت ځنی کمی او کوستۍ د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه ټولنه کې نښنه ادغام کیږي یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي هغه وي چې ځنی جرمونه وکړي او پایله یې دغه شی.
بل اسلامي صاحب د اوکراین د جګړې له پیل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی سوی دی، په دې اړه ته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله متاسفانه که مستقیما یې دوه ګونی ونه شو، بل داسې و چې د اوکراین څخه چې کوم کډوال دلته جرمني ته راغله دغه تعداد زخته ډېر وو او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو کنه هغه نه مخکې حکومت ټولو پناه غوښتونکو ته، یعنې که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکه کړله او د پناه غوښتنې پروسه یې یو څه وځنډوله چې معمولا تر یوه کال پورې حتی یو عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي نو ممکن د هغو ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کېږي یا اخراجیږي څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خو خپل وطن سره خو باید ځان عیار کړو، له مجبورې نه چې راځي دلته دې ټولنې سره ځان ادغام کوي نو خپل وطن کې به خو مجبورې نه ځان عادت کوي. خو یو خبره داسې ما مخکم دا یاد وړي وکړه هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورټ کیږي خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یاد وړي مې چې وکړه په بې ځایه شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورټ کیږي هلته هغوی ته مشکل وي یا د پخواني دولت.
بل اورخیل صاحب خو اوس وضعیت بدل دی، په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ کیږي له وی جرمی سابقې سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړي.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دي تراتلم مو نو که هغه کسان خدای مکر چې په خواني دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورت سي او تابع خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي، دوی ته بالته سر خطر وي، دوی ته بالته ځون خطر وي، دا تابع خبره ده او بالکل خطر سره مخ کیږي.
بلې سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول سوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خپاره شوي همدغسې ښکاري چې دوی به هغه د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دي هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي، اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې، ممکن تاسې هم په جریان کې وئ. نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي د هغوی ژوند به څه رقم کیږي او یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي، اما ظاهرا خو داسې ښکاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او که مډالې تر هغه لاندې دي هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپلو کورنیو ته، نو داسې ښکاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشي کیږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکسالعمل ښوولی که په لنډو کې راته وایست؟
بله د بښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و، ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوالو د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدن. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.
بس دیوانه یا